دوه بجې شوې د ازادي راډیو ده. عزتمن اوریدونکو، زما حمید مومن او په روانه خپرونه کې د شامل ټولو همکارانو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خپرونه کې اوره چې روسیه یو ځل بیا په افغانستان کې د روسیې ناامنیو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې د دایمي استازي څرګندونې به وروسته په خپرونه کې وړاندې شي. خو د تل پسې خپرونه په خبرونو پیلوو. لومړی کابل ته ځو او له اجمل تورمان نه د افغانستان خبرونه اورو.
د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانو ژوند کې برید کې د یوې ښځې په ګډون درې کسه ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردوډیکو ته د عسکرو د جلب جلد بهیر په جدي توګه روان دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګرجستان ته ورسېده او ټاکل شوی چې د دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. بشپړ خبر نو اوري. راپورونه وایي چې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځان وژون کې برید کې د یوې ښځې په ګډون درې کسه ووژل شول. بلخوا په ګردیز کې هم نن سهار یو ځان وژون کې برید شوی چې د پولیسو د اکاډمۍ درې افسران پکې ټپیان شوي دي. او دغه شان ورسره خوست په غزیدلې لار وزي ولسوالۍ کې پر یو اکمالاتي کاروان برید شوی چې درې ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. طالبانو په دغه برید کې د پنځو کسو د وژلو ادعا کړې، خو سیمه ییزو چارواکو بې بنسټه بللې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو لیکو ته د عسکرو د جلب جذب بهیر په جدي توګه روان دی. د افغانستان دفاع وزارت د ښوونې او روزنې عمومي قوماندان جنرال امین الله کریم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر 1,40,000 ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت دغه مقام په وینا دوی په پام کې لري چې راتلونکي پړاو کې د دغه ځواکونو شمیر له 1,00,000 لوړ کړي. د ملي اردو د ځواکونو د زیاتولو خبره په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تمه ده افغان ځواکونه د هیواد ډیری امنیتي مسؤلیتونه خپل کړي. په کابل کې د چک جمهوریت نوی سفیر ویلي چې هیواد به له افغانستان سره خپل اړیکې لا پسې غښتلي کړي. پیټر ټلټ په کابل کې د چک جمهوریت د سفیر په توګه خپل باور لیک 13 ورځ ولسمشر کرزي ته وسپاره. د افغانستان جمهوریت اسد در رسنیو دفتر د راپور مخې د چک جمهوریت سفیر د غشان افغانستان سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو په ټینګښت ټینګار وکړ. چک جمهوریت افغانستان سره د مرسته کوونکو هغه وادونه لړل څخه لري چې د اقتصادي مرستو ترڅنګ د امن د ټینګښت په خاطر خپل پسلګون عسكر هم د غهیواد تر را لیږلي دي. او په کابل کې د صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 85 افغانۍ او 10 پوله، یو سودیریال 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 43 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 541 افغانۍ. دا ول تر دې د مده افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس بیرته د پراګ سټوډیو ته ځو او فرشته جلال زی به تاسو ته د سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن ګرجستان ته ورسېده. دا د ختیځ اروپا یو شمېر هیوادونو او قفقاز ته د میرمن کلینتن د سفر وروسته تمځای دی. دا تر ګرجستان مخکې ارمنستان، یوکراین، آذربایجان او پولند ته تللی و. میرمن کلینتن ته د تبلیسی په هوایي ډګر کې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر هرکلی ووایه. دا به وروسته د ګرجستان له جمهور رئیس او د اپوزیسیون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. هیلری کلینتن د آذربایجان او ارمنستان چارواکي د ناګورنو کاراباغ د سیمې پر سر د اوږدې لانجې پای ته رسولو ته وهڅول. دی ویل امریکا له دواړو سره د اوږدمهالې سولې د ټینګولو په برخه کې مرستې ته تیار ده. دا وایي تر هر څه مخکې دا د سیمې د خلکو په ګټه ده. طبعا په دې کې د آذربایجان او ارمنستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګټه هم نغښتې ده. موږ ټول شاید دایمي او د منلو وړ حل د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړو. هیلری کلینتن هم در اسپورت ترکیه ژغ وکړ چې له ارمنستان سره د روابطو د ښه کولو هڅه وکړي او خپل سرحدات ورسره خلاص کړي. رپورټونه وایي داسې څرګندېږي چې د پولین سرپرست ولسمشر او په دې هیواد کې د حاکم ګوند مشر رونسلاو کومورسکي د انتخاباتو ګټونکی دی. د پولین د انتخاباتو کمیسون وایي چې تر اوسه لږ تر لږه 95% رای شمیرل شوی او د کومورسکي تر 25% زیات رای اخیستی دي. په پولند کې پرون دوهمه دوره انتخابات وسول. د انتخاباتو په اول دور کې چې د جون په میاشت کې ترسره شوی وو، یو کاندید هم تر 25% د زیات رایو په ګټلو بریالی نه شو. په دې هیواد کې د وخت څخه مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو دلیل د الوتکې د سقوط په پیښه کې دغه هیواد د جمهور رئیس لیخ کاچینسکي وژل کېدل وو. په انتخاباتو کې بل کاندید یوروسلاف کاچینسکي چې د عدالت او قانون د ګوند غړیتوب لري تقریبا 23% رای اخیستی دي. د پولند جمهوری ریاست د انتخاباتو رسمي او رسمي نتایج به د نن ورځې په جریان کې اعلان شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې اسرائیل غزې ته د مرستې د موادو پر کاروان د حملو په خاطر معذرت ونه غواړي، خپل ډیپلوماټیک روابط به ورسره قطع کړي. ترکیه له اسرائیل څخه غوښتنه کړې چې لږ تر لږه دا باید ومني چې پر کاروان سوی حمله غیر عادلانه وه. په دې حمله کې تقریبا 9 تنه ترکي فعالین وژل شوي وو. ترکیه د دې پیښې په وړاندې په عکس العمل کې خپل هوایي حریم د اسرائیل د پوځي الوتکو پر مخ بند کړ. ترکیه د می په میاشت کې له اسرائیل څخه خپل سفیر هم ویست. اسرائیلي لوري ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو د معذرت غوښتنې ته حاضر نه دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف نن د هیواد مرکز استانه کې د آسیا او اروپا د اقتصادي همکاریو د ټولنې سرمشري سپرانستان. په دې ټولنه کې ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او یوکراین غړیتوب لري. جمهور رئیس نظربایوف غونډې ته د وینا پر مهال د دې ټولنې د تشکیل لسمې کلیزې ته اشاره وکړه. د ټولنې د غړو هیوادونو مشران به په دې ټولنه کې د یوې محکمې د تشکیل په اړه بحث وکړي او د 2011 مالي کال بودیجه به وټاکي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف به همدارس د قرغزستان له نوي ولسمشر روزا اوتنبایوف سره وګوري. دوی به په قرغزستان کې د وروستیو ناکراریو او د اساسي قانون د رفراندوم په شمول پر یو شمېر مسلو وغږیږي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن له عراقي رهبرانو غوښتنه کړې چې خپل منځي لانجې یو خپ پرېږدي او یو حکومت رامنځته کړي. دا عراق ته د جو بایدن د سفر دریمه او وروستۍ ورځ ده.
دا ازادې رادیو د وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي دایمي استازي یو ځل بیا د افغانستان پر روانه وځي اندېښنه څرګنده کړه. د روسي د دایمي استازي د څرګندونو تفصیل به وړاندې په خبرونه کې وړاندې شي. د افغانستان په لویدیځ کې روسي امنیتی پیښې هم د خبرونې د موضوعاتو برخه ده. د کابل چاپ نننې ورځپاڼو ته کتنه لرو. په پاکستان کې له افراطي ډلو سره د پخلاینې لپاره دغه هیواد د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ له شوې موافقې مو هم خبرو. د روان خبرونې وروستي نیم ساعت کې د خوشنط میراث او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. اوس راځو د روان خبرونې لومړی موضوع ته. روسیه یو ځل بیا په افغانستان کې د روان امنیتي وضع په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې ده چې په القاعده او طالبانو چې کوم بندیزونه لګول شوي باید په جدي توګه مراعات شي. د روسیې د اندېښنه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه هیواد د دایمي استازي لخوا پورته شوې چې تفصیل د فرید عمر په ریپورت کې اورو.
روسیه په افغانستان کې د وروستیو نارامیو او بې ثباتۍ له کبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان په اړه د روسیې اندېښنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې دایمي استازي ویتالی چورکین څرګند کړی دی. ویتالی چورکین وایي د افغانستان شمالي ولایتونه چې نسبتا آرام سیمه وه، په دې وروستیو وختو کې هلته هم طالبانو او نورو افراطي کړیو رخنه کړې او دغه سیمه یې ناارامه او بې ثباته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دغه ډیپلوماټ وایي د القاعده او طالبانو په وړاندې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا کوم بندیزونه لګیدلې دي باید په جدي توګه مراعات شي. ویتالی چورکین وایي
считаем опасными попытки установления политических контактов с лидерами экстремистов.
د افراطي کړیو سره تماس او یا ارتباط ټینګول زما په عقیده خطرناک کار دی او دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه مخالف دی. د وای ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوم د هغو کسانو په وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګول شوی او نمونه یې په تور لیست کې دی باید په دقیقه توګه دغه پریکړه لیک عملي کړي. خو ویتالی چورکین وایي چې د ملي روغې جوړې خبرې باید دوو کسانو سره وشي چې وسلې پر ځمکه کښېږدي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د القاعدې او نورو ټوریسټي سازمانونو سره اړیکې پرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې افغان حکومت کوشش کوي چې طالبانو یو شمېر مشران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تور لیست څخه ایسته کړي او له دغو کسانو سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو ویتالی چورکین وایي چې روسیه په افغانستان کې د یوې سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوي، خو هغه باید داسې یو سرحد ته ونه رسېږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې په خلاف وي او یا هم په افغانستان کې سوله د قطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې ځانګړي استازي وایي باید د طالبانو او القاعدې په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په پام کې ونیول سي، ځکه دا د ترهګرۍ په وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا یوه اغېزمنه وسیله ده چې باید ترې کار واخیستل سي. دوی وایي د طالبانو او د القاعدې د تروریستي سازمان د بریدونو له امله هر ورځ ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې لړۍ ښه روانه ده او د ملي اردو د ځواکونو شمیر سه باندې 1,50,000 ته رسېدلی ده. د ملي اردو د ښوونې او روزنې عمومي قمندان جنرال امین الله کریم د سیلاب په مرکزي قول اردو کې د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په کابل سربیره دا محل په زونونو کې هم د ملي اردو د جذب او روزنې مرکزونه فعالیت لري. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې د ملي اردو د روزنې بهیر چټک روان دی او دوی هڅه کوي چې د ملي اردو سرتیري نظم وروزی. پاموکړې په دې اړه لکابل د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیوړي کولو په اړه بحثونه روان دي، د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د ډیرو امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د ښوونې او روزنې چارواکي وایي چې دا مهال د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,40,000 ته رسېدلی او هڅه کیږي چې 10,000 نور سرتیري هم ژر وروزل شي او په ولایتونو کې د ملي اردو له لیکو سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي اردو د ښوونې او روزنې عمومي قمندان جنرال امین الله کریم د دوشنبه په ورځ د سیلاب په مرکزی قول اردو کې خبريالانو ته وویل چې د مهال په هرات، کندهار، بلخ، ګردیز او د کابل په دارالامان کې هم د ملي اردو د روزنې مرکزونه موجود دي او د ملي اردو عسکرو ته د بهرنۍ ځواکونو په سلام مشوره په لوړ کیفیت روزنه ورکول کیږي.
خوشبختانه امروز اردوی ملی افغانستان
لانی کمرغه موږ د ملي اردو د سرتیرو شمیر له پلان سره سم بشپړ کړي او هڅه کوي چې له ټاکلي وخت نه وړاندې 1,50,000 او 600 د ملي اردو سرتیري وروزو. د ملي اردو د شمیر تر څنګ د ملي اردو د ځواکونو کیفیت او خیر روزنې ته هم ډیره پاملرنه کیږي.
د محل په کابل او ولایتونو کې د ملي اردو شپک قول اردوګانی موجود دي او د غراس په کابل کې یو د هوایی ځواکونو قول اردو هم فعالیت لري. د ملي اردو د ښوونې او روزنې چارواکي وایي چې اوس محل د کابل په پوځي اکاډمۍ کې 2,000 محصلین، د کابل په تعلیمي مرکز کې کابو 40,000 سرتیري او افسران، او د غراس د زونونو په ښوونیزو مرکزونو کې هم 22,000 افسران او سرتیري په پوځي برخه کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې ناټو ځواکونه وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان د ملي اردو ځواکونه په لوړ کیفیت وروزي او په پرمختللو پوځي تجهیزاتو یې سمبال کړي. د افغانستان د ملي اردو د ښوونې او روزنې د عمومي قمندانۍ سلاکار جنرال ډیوډ پیټرسن څرګنده کړه چې دا مهال د ملي اردو د سرتیرو روزنه ښه روانه ده.
د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د روزنیزو پروګرامونو د پرمخنیولو په برخه کې مخکې دي. تاسو به د روزنې په سیمه کې نن د لوژستیک یو کنډک ووینئ چې د چاودیدونکو موادو په وړاندې به غبرګون وښيي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې شوي او د دولت وسلوالو مخالفینو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی. بل لور ته په ولسی جرګې کې د کندهار، هلمند او ځینو نورو جنوبي ولایتونو استازي وایي چې د دفاع وزارت باید له دغو ولایتونو څخه هم د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب لړۍ ګړندۍ کړي. د ملي اردو د ښوونې او روزنې عمومي قمندان جنرال کریم په دې اړه وویل چې په زونونو کې د ملي اردو د سرتیرو د روزنې مرکزونه ځکه فعال شوي تر څو له یوې خوا د جلب او جذب پروسه چټکه شي او له بل لوري د ملي اردو په لیکو کې د هرې سیمې ځوانان موجود وي او خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې لړۍ ښه روانه ده. اوس هم د سو امنیتی پیښو ته ورځو. د افغانستان په لویدیځ ولایت نیمروز کې امنیتی چارواکي وایي چې د طالبانو یوه حمله په شا تمبولې ده. په غور کې هم نښته شوې او په شینډن کې د یوې ځانوژونکې حمله ناکامه هڅه شوې. د دې ټولو پیښو تفصیل له هرات د شرف الدین ستانکزي په دې رپورټ کې.
د هرات ولایت اړوند شینډن ولسوال مولا لال محمد عبدالرحیم زی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل ځانوژونکي په موټر سکیل سپور ول هدف وړاندې مواد منفجر ملکی وګړي زخمیان کړه. طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی بیا په یو ټلیفوني پیغام کې د شندن پیخه د سرک د غاړې معنیات کړ. وی ویل د پولیسو یو رینجر موټر تخریب پنځه میلی پولیسي وجري دي. طالب ویان بل جلا پیخه کې د هرات ربر سنگي ولسوالۍ کې د ماین پزریه د ایساب ځواکونو د دوه ټانګونو د تخریب او پنځه تنه بهرني عسکر و د وژنې اېدا هم وکړه، خو دولتي لوري اېدا ونه منله. د یو بل خبر پاسه د نیمروز امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پوردلی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل تیره شپه د نیمروز په څلور بیلابیلو امنیتي پوستو د طالبانو برید مات کړ.
برای شپه په شپه باندې پوسته باندې د مزنګو د بنارو ستپه دی باندې برید درلود، چې خوشبختانه په اساس د فداکاري د پولیسو شاو تم بولسو دولت سفر د مرزې
خود طالبان و سیمه ایز مشر بیا برخلاف جګړه کې خپل سړی لاس بری وبلل. زیاته کړه ګنه پولیس قتل او پوسټه لنډه مودی لپاره ولکه کې راوستلې وي. په نیمروز ولایت کې په داسې مهال د جګړې حال ورکړ شو چې د غرب بل ولایت د غور چارسده ولسوالۍ کې هم د طالبانو د حضور او نښتې حال ورکړ شو. غرب زون کې د صحابي پولیسو قومندان ویان سمنوال عبدالروف احمدي وویل د طالبانو یو پټنځي باندې برید وکړ، لس جنګیالي ژوندي نیولې او لږ تر لږه لس تنه نورې هغه وایي ووژل. مګر د وسله والو طالبانو له خوا نه د دغې پیښې په اړوند دغه راپور تر بشپړېدو ازادي راډیو ته نظر نه دی ویل سوی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
وړاندې په خبرونه کې د خوست له والی سره د دغه پروګرامونو په اړه هم مرکه لرو، خو اوس به زبیر ژمن ته غوښ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د ننوي مطالبه مهم ټکي راوروي.
ارادي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې د لومړي مخ په غټ سرلیک په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان خبر راخیستی چې ویلي دي په افغانستان کې ترلاسه شوي پرمختګونه د ګوښه شوي قومندان سرنی مکریسټل د رهبرۍ او انرژي پایله ده. په مطلب کې د نوي قومندان جنرال ډیوډ پیټروس له قوله زیاته شوې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یو برخلیک ټاکونکي پړاو ته د نن شوي. ارادي ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بریتانیا په ماموریت هم تبصره کړې. د لیکوال په باور افغانستان د بریتانیا د دولت لپاره هم یو لوی چیلنج دی او چارواکو یې په دې وروستیو کې په اړه متضادې خبرې کړې دي. راهي نجات ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان په ماموریت تبصره کړې او لیکلي دي ټول اړخونه د نوموړي د اقداماتو مؤثریت ته سترګې پر لار دي. په مطلب کې د نوموړي د ماموریت په اړه د ځینو افغان کارپوهانو نظرونه هم راخیستل شوي. راهي نجات په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی. په مطلب کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله لیکل شوي چې په تیرو دریو کلونو کې 400 ښځې په افغانستان کې د کورنیو تاوتریخوالي په نتیجه کې وژل شوي او یا هم ځانونه وژلي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غڼې سرمقاله د کابل د نړیوال کانفرانس په اړه کښلې. په سرمقاله کې راغلي دا کانفرنس د لندن د کانفرنس دوام بلل کېږي، خو په حقیقت کې له هغه څخه ډېر ارزښت لري او د دې څرګندوي کوي چې افغانستان وروسته له 9 کلونو د نړیوالو کانفرانسونو کوربتوب کولای شي. د سرمقاله د لیکوال په باور د کابل کانفرنس له افغانستان سره د نړیوال ملاتړ د دوام یو ښه چانس دی چې افغان دولت باید ترینه اعظمي ګټه واخلي. د ویسا ورځپاڼې سرمقاله د جنرال پیټریوس د ازمایښت ډګر ته کوز شو تر تر سرلیک لاندې ده. په سر مقالې کې راغلی جنرال پیټریوس د عراق د جګړې د ګټونکي ویاړ لري، خو افغانستان یو بیل هیواد دی او داسې ولس پکې پروت دی چې له نورو ولسونو نه توپیر لري. د سر مقالې د لیکوال په باور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د تجربو د کټ مټ پلي کېدو هڅې کېږي هیڅکله به بریالۍ نه شي، بلکې دلته باید په خپله د افغانانو غوښتنې، ارزښتونه او لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي. باختر ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي د نړیوال ځواکونو نوي قومندان جنرال پیټریوس د طالبانو بغاوت ماتول غواړي. په مطلب کې راغلي که څه هم نوموړي په ډېر جدیت سره دنده پیل کړه، خو له افغان حکومت سره د همغږۍ رامنځته کول او د جګړې د لوري بدلول هم عادي ستونزې نه دي. خدمتګار ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امریکا په مشرانو جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د استازي جان مکین څرګندونې راخیستې چې ویلي دي طالبان له افغانستان څخه د امریکا د وتلو شیبې شماري. په مطلب کې د مکین له قوله زیاته شوې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل د څرګندې نیټې اعلانول یو بد فکر دی چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راولي.
مخکې له دې چې د خپرونې نورو رپورټونو او مرکو ته ورشو، لکه څنګه چې تاسو په پرونیو خپرونه کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په هالند کې ده او د ډیویژن 1 په لوبو کې برخه لري. د افغانستان ملي لوبډله تر دې دمه دوه لوبې کړي چې یو د کاناډا سره او بل د ایرلند سره و. د کاناډا نه لوبه ګټلې خو تیر ورځې ایرلند ته لوبه وبایلله. دا چې نن د افغانستان ملي لوبډله له کوم لوبډلو سره لوبېږي، همدا شیبه ما سره د افغانستان د کرکټ بورډ غړی زرافشا زهیر د ټلیفون په لیکه ده. زهیر صاحب، ستړي مشي او کورستي معلومات راکړي چې د افغانستان ملي لوبډله نن د چا سره لوبېږي؟
مننه صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ورسره د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان تاسو بخپل خبرې کوي، افغانستان تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ کې دوه لوبې کړې دي او چې یو یې ګټلې او دویم یې پرون د ایرلند په وړاندې په 9 رنزونو وبایلله. نن افغانستان د کینیا په وړاندې به میدان ته راوځي او کینیا سره به نن لوبېږي. که چېرې نن افغانستان لوبه وګټي نو بخپل درې لوبو کې به دوه وګټي او وروستۍ دوه لوبې چې دي هغه د هالند او د سکاټلند سره ترسره کیږي.
مننه ظهیر صاحب، که تاسو دا ووایئ چې د ایرلند نه ماسې واچې د ډېر غښتلې ټیم بلل کېږي، د افغانستان په وړاندې نورې کومې جدي لوبې پرتې دي چې هغې نه د افغانستان ملي لوبډلې ته یعنی خطر محسوسېدلی شي؟
تر اوسه پورې مونږ د کینیا سره یعنی تیرو 900 میاشتې وروسته مونږ د کینیا سره یو ځل بیا مخامخ کیږو چې په 2009 کال کې په افریقا کې مونږ د کینیا سره یو یو ورځنۍ لوبه کړې وه او هغه هم افغانستان بایللې وه. هغه وخت کینیا ځینې لوبغاړي پیاوړي لوبغاړي وو، اوس هغه پکې نشته. د کینیا اکثریت لوبغاړي نوي لوبغاړي دي، په دغه ټورنمنټ کې دومره ښه ځلېدلې هم نه دي. نو د کینیا سره نننۍ لوبه او وروستۍ دین د هالند او سکاټلند سره چې ترسره کېږي، په هغه کې په زیاتو لوبو کې یعنې سکاټلند نه مونږ چې څومره لوبې مو سره کړي هغه هم ګټلې. همداسې د هالند سره څلور ورځنۍ لوبې، شل ورځې لوبې او یو ورځنۍ لوبې افغانستان ترې نه ګټلې دي. داسې کومه ستونزه زه نه وینم چې د افغان لوبډلې په وړاندې به وي. ولې یوه پیاوړي لوبډلې چې ایرلند سره کومه لوبه وکړه، یقینا هغه ښه لوبډله وه. نو هغه کې ځینې غلطۍ ملي لوبډلې لوبغاړو وکړې او دغه لوبه یې په 9 رنزونو باندې وبایلله.
مننه ظهیر صاحب، که په ډېرو لنډو الفاظو راته دا ووایه چې د کینیا سره د نننۍ لوبې ګټل د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره څومره زیات ضروري دي؟
خورا ضروری دی، ځکه چې نننۍ لوبه افغان ملي لوبډله وګټي نو وروستۍ دوه لوبې کې به مورال هم وچتي او هغه لوبې به په دغه ټورنمنټ کې په 300 کې درې وګټي نو امکانات یې زیات وي چې پایلو به ته دوی لاره پیدا کړي. نو نننۍ لوبه
ډېر زیاته مننه ظهیر صاحب، بل ډېر زیاته مننه. ان شاء الله په راتلونکو خپرونو کې به هم تاسو سره په تماس کې اوسېږو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خوست والی وای په پام کې لري چې په دې ولایت کې د قانون د واکمنۍ د اداري فساد پر ضد مبارزه او د خار د پراختیا لپاره جدي کار وکړي. په سیمه کې د ازادې راډیو خبریال امیر بهل د سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کاري پروګرامونو په اړه پوښتلې ده.
زما کاری پلان دا دی چې دلته دولت حاکم سی، قانون عملی سی، ادارې پیاوړي سی، د بیا رغونو په کارونو کې ځنډ رانسی. باید په صحیح شکل سره د بیا رغونې کارونه د جریان ولري. همدغسې د ولس په منځ کې کوم شخړې دي، پر هر نوم باندې چې وي باید هغوی ته د پای ټکی کښېښول سي. په دې خوست کې یو داسې اداره وي چې هغه ولس ته د ښه خدمتونو د سره کولو د لارې د ولس زړونه راوړي، او په دغه ولایت کې د بیا رغونو په کارونو کې
افغانستان
په مختلف ولایتو کې ستدي. ولې د خوست په ولایت کې چې کوم حالت زه اوس وینم، الحمدلله زموږ امنیت ورځ په ورځ د شکدونو خواته روان. زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ هغه ځوانان چې د خپل وطن او د خپل ولس د ساتنې په خاطر د ځان قرباني ته حاضر دي، او زموږ د امنیتي ادارو په منځ کې د یو همغږي نتیجه دا ده چې د ولایت حالت د شکېدو خاطر روان دی، او د غلو قضات طریقانو او د اختطافچانو په مقابل کې شک جدي مبارزه شروع کړې ده، او په دې حق لاسته راوړنې هم لرو، او موږ نور هم کوشش کوو چې په دې حق له زموږ ادارې د ښه امنیت لپاره فضا همواره
کړو. که د امنیتي مسایلو څخه یوې بلې موضوع ته راشو، په خوست کې یوه لویه ستونزه د ځمکو د غصب مسله ده. د خوست کرهنې او مالدارۍ ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو څو کلونو په بهیر کې د خوست مرکزي برخه ځینې ولسوالیو کې تر 2000 جریبو زیاته کرهنیز او باغیز ځمکه د زرواکو لخوا لاندې شوې او تر اوسه په خپل ولکه کې ساتلې ده. څوونه وړاندې تاسو د محلي رسنیو د لارې د ځمکو غاصبینو ته خبرداري ورکړ. کچېرې په 15 ورځو کې دولتي ځمکې خوشې نه کړي، نو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. په داسې حال کې چې ستاسو د دې خبرداري څخه دا د 2 میاشتې تیریږي، خو په دې برخه کې د لیدو وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. ځینې خلک خدا هم وایي چې نوی والی له خپله هوډه پشا شوی، که په دې حق له یو څرنه واچوي.
موږ ډېر تلاش کوو چې د مځکو د غصب مخه ونیسو. دا لړۍ نظام تهدیدوي، دا لړۍ د ولس د بیا رغونې او د ولس لپاره د ترقۍ د آبادۍ مخه نیسي، او دا لړۍ په قومونو کې په ولسونو کې نفاق را پیدا کوي. بالاخره دا لړۍ په یو دښمنۍ او په جنګ او په وینو تمامېږي. زه به په ډېر قوت سره، په ډېر همغږۍ سره به دا تلاش کوم چې د دې ولایت په سطحه باندې چې غصب روان دی، دا د غصب مخه هم د دې ولایت په سطحه په موږ پورې اړه لري، هم د مرکزي دولت هغه اړوند وزارتونه چې دوی پشکې کې سهم لري، دوی ټول سره همغږي پیدا کړو او د دې مخه ونیسو. که د دې مخه په نیولو کې موږ کامیاب شولو، په دې ولایت کې به په ډېر ښه شکل سره به د ولس آبادی، ترقی، پرمختګ بلاخر په دې ولایت کې به خوشحالي منځته راځي. د دې سره څو شان تړلې دي. اول، دلته موږ د ځوانانو لپاره د لوبو ځایونه، سټډیومونه، پارکونه، صنعتي پارک، همدغسې تجارتي مرکزونه، همدغسې د مکتب او د نورو عامل منفه پروژو مخه دې غصب نیولې ده. نو په دې کې زموږ سره ولس ولاړ دی، ځوانان را سره ولاړ دي، قومونو مشران را سره ولاړ دي، او په دې کې موږ انشاءالله چې پرمختګ به کوو او خپل څېړنه نه وروسته به هغه جدي عمل کوو تر څو موږ د غصب واقع مخه نیولې.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، لکه څنګه چې عملا لیدل کېږي په خوست کې د بیا رغونو چارو په برخه کې په تېرو 5 کلونو کې څه څه پرمختګ شوی؟ د پیارټي او ولایتي بیا رغونې ډلې او ځینو نړیوالو مرستندویو او ټولنو په مالي لګښت سره یو شمېر ښوونځي، کلینیکونه، سربندونه او سړکونه جوړ شوي. خو د سیمې ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د اساسي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لور ته چندانې پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي د هوایي ډګر، ترانزیټي لارې او د صنعتي پارکونو نشتوالی هغه مهمې ستونزې دي چې تر اوسه په خپل حال پاتې دي. که په لنډه توګه دا راته ووایاست چې ستاسو لپاره به د رغنیزو چارو په برخه کې کومې مهمې پروژې د لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري؟
اول پروژه چې مهمه پروژه ده، د خوست د ولایت برېښنا موضوع. که موږ د خوست په ولایت کې برق ولرو، نو زموږ تجارتي مرکزونه به فعال وي، زموږ فابریکې به دلته فعاله کېږي، زموږ تجارت به دلته پانګه اچوي، او د دې ولایت به یو آبادي په برخه کېږي. نو په دې حقله مو تلاش کړی، رسمن مو دا موضوع د اړوند وزارتونو سره او ریاستونو سره مطرح کړی. دومه پروژه چې ده، د هوایي ډګر موضوع. هوایي ډګر په دې ولایت کې ډېر مهم او ډېر اساسي رول لوبوي. د دې ولایت فلکاو باشندگان په عربي نړۍ کې او په نورو اروپایي مملکتونو کې اوسېږي. د دې په تګ راتګ کې ډېر مشکلات، د دې په تجارتي او اقتصادي برخه کې ډېر ستونزې او مشکلات لري. نو زما توقع دا ده چې په دې برخه کې موږ عملي قدمونه واخلو. درېمه پروژه چې ډېره مهمه ده، د ترانزیت برخه ده او د ګمرک موضوع ده، چې د دې ولایت نه بلکې د افغانستان لپاره اقتصادي تمامېږي. دا هغه لار ده چې د افغانستان مختلف ولایتونو ته لار لري او دا هغه لار ده چې ډیر اقتصادي د پرمختګ لپاره ډیره ګټوره تمامیږي. امیدوارم چې په دې حق له هم موږ هغه خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه کړي چې په دې حق له موږ عملي کار شروع. د خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی او د خوست ولایت ډیر یو د اقتصادي منابعو لپاره ډیر ګټه تمامیږي. زه فکر کوم که د خوست ولایت ماستر پلان یو وار بیا تج نظر باندې وسی چې په هغه کې پارکونه، سنتي پارک، په هغه کې تجارتي مرکزونه، کورونه، بلند منزلونه، همدغسې مکتبونه، همدغسې سړکونه، دا ټول پکې ځای سي او د هغوی ساحې تثبیت تشخیص سي، د هر ادارې خپل هغه ځای معلوم سي تر څو خلکو څخه چې کومې پیسې دي یا کوم اقتصادي پلانونه لري هغوی عملي بڼه ومومي او د دې خوست ښار ولایت ښکلا او د خوست ښار یو واقعا ښار په شکل سره معلوم سي. د کنالیزیشن دا موضوع مطرح کړی، امیدوارم چې په دې حق زموږ سره کومک وسي. امیدوارم چې په راتلونکي کې پر دې باندې موږ کار وکړو تر څو موږ په د خوست په ولایت کې واقعا صحیح بیارغونه کړې وي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. فرشته جلال زی را سره د پستوډو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن په هرات کې انتحاري حمله وسوه او څو تنه پکښې کې مړه او زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن نن ګرجستان ته ورسېده او دغه هیواد له جمهور رئیس سره به وروسته خبرې کوي. رپورټونه وایي دا څرګندېږي چې د پولاین سرپرست ولسمشر او په دې هیواد کې د حاکم ګوند مشر د انتخاباتو ګټونکی دی. ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غزې ته د مرستې د موادو پر کاروان د حملې په خاطر معذرت ونه غواړي له اسرائیل سره به خپل ډیپلوماتیک روابط قطع کړي. او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف نن د دې هیواد مرکز استانه کې د اسیا اروپا د اقتصادي همکارۍ د ټولنیز سرمشریزه پرانیسته.
په دویم نیم سات کې د خوشنط میراث او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د پاکستان مسایلو ته ورګرځو. د پاکستان صدر اعظم د مخالف ګوندونو له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې وایي له افراطي وسلوالو سره د پخلاینې پر لارو چارو د خبرو لپاره باید یو ملي کانفرنس جوړ شي. د پاکستان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې افراطي وسلوالو د خپلو بریدونو لړۍ د پنجاب مرکز لاهور ته ورسوله او په دې ترڅ کې د تېرې پنجشنبه په ورځ د لاهور په یو سپېشلي زیارت کې خونړی ځانوژن کو حملو لزګونه کسان وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. په دې اړه د المان د خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل را وړاندې کوي.
وروسته له دې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ ګوند نواز څنګه مشر نواز شریف له افراطي وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه، د پاکستان حکومت په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له تروریزم سره د مبارزې په مقصد د یوې پراخې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره یو ملي کانفرنس جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وروسته له هغه د یاد شوي کانفرنس له جوړولو سره موافقه اعلان کړه چې حکومت او مخالفانو پر یو بل تورونه ولګول چې ګنې له تروریزم سره د مبارزې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پاکستان کې د نظم او قانون د حاکمیت د ټینګولو پر لارو چارو د بحث لپاره پرون د ټول هیواد په کچه د یو کانفرنس د جوړېدو او د کانفرنس د نیټې او اجنډا د ټاکلو غوښتنه وکړه. تمه ده چې د دې کانفرنس مشورې به وکولای شي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د پاکستان د حکومت او د مخالفانو د مهم ګوند مسلم لیگ نواز ترمنځ د تفاهم لاره هواره کړي. نواز شریف چې د اعتدال خوښونکي اسلام پال په نوم شهرت ګټلی او د پاکستان په ستر ایالت پنجاب کې ډیر زیات پلویان لري، له افراطي وسلوالو ډلو سره د روغې جوړې لپاره تیر ورځ د دې کانفرنس د جوړولو وړاندیز وکړ. د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې په دې وروستیو کې پرله پسې حملې شوې، خو حکومت د افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره چې ویل کېږي هلته پټ مرکزونه لري له پوځي عملیاتو ډډه کړې ده. تیره پنجشنبه په لاهور کې د حضرت عبدالحسن حجویری یا داتا گنج بخش په زیارت کې دو ځانوژونکو حملو لږ تر لږه 240 کسان ووژل او نږدې 200 تنه نور یې ټپیان کړل. دا حمله په ټول پاکستان کې په پراخ ډول وغندل شوه. د خیبر پښتونخوا په دریا دمخیل کې هم پرون د افراطي وسلوالو لخوا د خودل شوي بم په چاودنه کې د حکومت د پلوي ملیشو دوه غړي او په یو بل ورته پیښه کې درې تنه نور ووژل شول.
Thank you. آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خوشنط میراث او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه چې په پرله پسې ډول وړاندې کیږي.
د خوشنط میراث جوړونکې صالحه اساقزی خالقی.
عزتمنو اوریدونکو، د خوشنط میراث په تیرو خپرونو کې مو په ټولنه کې د خوشنط د پدیدې د عواملو او عواقبو په اړه معلومات درکړل، او د نتیجې ته ورسېدو چې خوشنط او جګړه له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري. خوشنط کېدای شي د خلکو ترمنځ په جګړه بدل شي، او جګړه خپله د خوشنط زیږنده ده. په دې خپرونه کې په هیواد کې پر روانې وسلولې جګړې بحث کوو، او پر ډیرو دردناکو عواقبو چې د بېګناه ملکي کسانو وژل دي تمرکز کوو. جنگ د دوو یا څو کسانو، ډلو او ملیتونو ترمنځ مقابلې ته وایي. جګړه کېدای شي له سختو خشونتونو سره یو ځای وي. د هیوادونو ترمنځ وسلوال خشونت یا جګړه کېدای شي تر ټولو سختو او له تلفاتو ډکې پیښې وي. یو شمیر په دې نظر دي چې د جګړې د رامنځته کېدو دلیل د افرادو او ډلو ترمنځ سیالي ده. بد رد ویل، غرور، ځانځاني، د املاکو د لاسته راوړو غوښتنه، طبیعي زیرمې او نورې شتمنۍ کولی شي د انسانانو ترمنځ د لویو او ورانوونکو جګړو سبب شي. د فرانسې د غوان په پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد ډاکټر احمد سیر محجور جنگ داسې تعریفوي:
جنگ یک مبارزه و مجادله مسلحانه است که حداقل توسط دو طرف و یا دو گروه که دارای ساختار نظامی باشه به وقوع میپیوندد. گاهگاهی کشمکش توسط نهادهای مسلح دولتی، یعنی ماشین جنگی دولت، و گاهگاهی توسط شبه نظامی ها انجام میگیرد. جنگ با منظور از بین بردن یک خطر بزرگ و یا بست آوردن منافع بزرگ صورت میگیرد. هدف اصلی از جنگ در ساحه عمل از بین بردن طرف مقابل و یا محو قدرت عمل طرف مقابل میباشد که شامل اهداف نظامی و گاهگاهی ملکی هم میشد.
جګړه یو ناوړه پدیده ده چې د قانون حاکمیت له منځه وړي، اداره کمزوري کوي، او خلک په انارشیزم، ګډوډۍ او بې قانونۍ کې ژوند کوي. د جګړې پر مهال پولیس او امنیتي ارګانونه هم په ټولنه کې د نظم د رامنځته کېدو توان له لاسه ورکوي. دغه ترخه حقایق په خپله موجودو خشونتونو ته لمن وهي، او په ټولنه کې تر بل هر وخت زیات د خشونت پدیده واکمنه کېږي. د هغو لویو جګړو له جملې څخه چې تاریخ شاهد دی، کولی شو د لومړۍ نړیوالې جګړې، د سړې جګړې چې د ځینو هیوادونو په شمول په تاسف سره په افغانستان کې ډیره توده وه، د کوریا جګړه، د ویتنام جنگ، له عربي هیوادونو سره د اسرائیل شپږ ورځنۍ جګړه، د ایران او عراق جنگ، د خلیج جګړه او د تروریزم ضد روانې جګړې یادونه وکړو. پیژندل شوي ستراتیژیست جنرال کارل فون کلاوزویتس جګړه له نورو وسایلو سره د سیاست دوام تعریف کړی دی. کیدای شي دا تعریف د جګړې لپاره تر ټولو دقیق تعریف وي، ځکه د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې د اروپایي قدرتونو د سیاستوالو او مشرانو د سیاستونو دوام له سلو میلیونو څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو سبب شو چې اکثر وژل شوي کسان بېګناه ملکیان وو.
in der Minorität bleiben, weil wir die Wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind, in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.
دوهمې نړیوالې ویرونکې او رانونکې جګړې چې له 2 میلیونو څخه زیات کسان پکې ووژل شول د نړۍ مشران اړیستل چې جدي اقدامات وکړي او د دې لپاره چې بیا ورته دغه ډول وحشتناکه پیښه رامنځته نه شي د هغه د مخنیوي لپاره یې یو ارګان جوړ کړ. د ملګرو ملتونو سازمان چې په 1945 کال کې په همدې هدف جوړ شو له ډېرې مودې راهیسې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جګړو د سوله ییزو او ډیپلوماټیکو حل لارو هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2 نړیواله جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د ستونزو په حل کې په 9 لسیزه کې د بوسنیا هرسګوینا او د افریقایي هیوادونو ترمنځ د 2 جګړو په حل کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې ماموریت چې په افغانستان کې له امنیت سره د مرستې ځواکونه یا ایساف په نوم فعالیت لري په افغانستان کې د سوله ساتنې او ثبات د رامنځته کېدو په هدف فعالیت کوي. د تروریزم ضد جګړه کې چې افغانستان اصلي میدان دی هم له 2001 کال راهیسې په 10,000 کسان قربانیان شول او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کورنۍ د خپلو عزیزانو په ماتم کښېنولې. په افغانستان کې له 1.5 کلونو څخه زیاتو جګړو او د تروریزم ضد روانې جګړې په زرهاو افغانان ووژل او دا حالت لا هم د هیواد په مختلفو سیمو کې دوام لري. جګړه یوه ترخه پدیده ده چې د قانون حاکمیت کمزوری کوي، اداره له منځه ځي او ګډوډي واکمنه کیږي. زموږ هیواد افغانستان هم اوس له 2 حالاتو سره مخامخ دی او دوامدارې جګړې نه یوازې حکومت کمزوری کوي بلکې په دغه ډول حالاتو کې د ملکي خلکو بنیادي حقوق په جګړه کې د مختلفو ښکېلو خواوو له بې شمېره سرغړونو سره مخامخ کیږي. ماشومان، ښځې، سپینګیري، غیر پوځي او عام خلک زموږ په هیواد کې د خشونتونو د دوام قرباني شوي دي. د ملکي قربانیانو د شمېر د کمیدو لپاره د نویو ستراتیژیو د طرحو پر تازه اقداماتو سربیره د افغانستان خلک لا هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د سلهاو ملکیانو د وژلو او ټپي کېدو شاهدان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي ماموریت یا یونما د راپور له مخې تیر کال په دې هیواد کې د نښتو پر مهال 2412 کسان وژل شوي چې د وژل شویو ملکیانو د رقم د 2008 میلادي کال په مقایسه 14% لوړ دی. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او اسلام د انسانانو په وړاندې خشونت منع کړی او خپل پیروان له جګړې څخه پرهیز کولو ته بولي. د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر عبدالله عطایي د اسلام له نظره د جګړې خشونت او د بیګناه کسانو د وژنې په اړه تاسوی.
همونطور که معلوم است جنگ در اسلام فقط در حالت فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی اساس همه استفاده از سلاح در اسلام محدد و معروف و معلومه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی کسی که بر شما تجاوز میکنه بر او همونطور تجاوز روا دارین، یعنی پاسخ تجاوز از او رو بده. یعنی این معنی نیست که چرا، به خاطر ایست که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، چون اسلام فلسفه زندگی معین کرده و او ای است که زندگی و مرگ خداوند متعال خلق کرده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا اینکه ببینه شما را امتحان عملی بکنه که کدام شما از نگاه کردار بهتر هستین، در زندگی چطور عمل میکنه. هو الذی خلقکم فی الارض و استعمرکم فیها، انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما را پیدا کرد بر روی زمین تا ای که اوز تر زمین خدا را آباد بسازین و زندگی بکنین. پس وقتی که شما زندگی عادی دارین در هدف بنیان و آباد کردن سرزمین خدا هستین در هر جایی که باشه و به هر کیفیتی که باشه، پس در این راستا اگر کسی جلو ای آبادانی رو میگیره، جلو ای حرکت شما رو به سوی خوبی میگیره و شما تجاوز میکنه، فقط شما برای رفع تجاوز از او حرف را دست ببرین، بیش از او نه.
دا په افغانستان کې یوازې د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله او پوځي عملیات نه دي چې پا په زرهاو افغانان وژني، بلکې د دولت مخالفانو ځنی وژونکو حملې چې ډیر ځل د عامو خلکو په ګڼه ګوڼه سیمو کې رامنځته کیږي، هم هر کال سلګونه کسانې قرباني کیږي. ځان وژنه په خپل په اسلام کې یو مردوده پدیده ده او خدای پاک په قرآن کې دا عمل په جدي توګه منع کړی دی. یو ځل بیا هم د مصر په اعلی سر پوهنتون کې د ډاکټر عبدالله عطایي نظر په دې اړه اورو.
خب انتحار، خودکشی احکام واضح داره در اسلام، در او هیچ شک و تردیدی نیست. نص قرآن کریم بر ایست که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، شما خود نکشین. ولا تقتلوا انفسکم، یعنی خود نکشین، این واضح است. در این هیچ بغرنجی در تفسیر آیه نیست. چرا؟ ان الله کان بكم رحیما، خداوند به شما بسیار مهربان است. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خدا به دست به کشتارگاه نبرین، دست به هلاکت نندازین. در تفسیر ای نص که آیه هست، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند، چون نص حدیث طولانی است که از اینجا شروع میشه، و من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، یعنی کسی که خود از کوه میندازه و کسی که خود با آتش میاندازه، کسی که خود با آهنی به کشتار میندازه، او به جهنم است، خالدن مخلدن فیها همیشه و ابد. و جزایی که غیر از کفر ایتر جزای خود به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیان نداشتن در رابطه با هیچ کسی. در حدیث قدسی هست که خداوند متعال به زبان پیامبر خود میگه که بدرنی عبدی به نفسه فحرمت علیه الجنه، کسی که خود میکشه، یعنی خود میکشه نه به کشتن میده، حتی من بر میگویم که بنده ام استجال کرد، عجله کرد رسیدن به مرد، پس فحرم تو علیه الجنه، مه جنت را، بهشت خود را بر او حرام کردم. این نصوص بسیار واضحی است در آیه های کتاب خدا و در تفسیرهایی که خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این آیه ها برای امت اسلامی به دست دادند.
پا افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو لپاره په ملی او نړیواله سطح هڅې روانې دي. د روان کال د خبرګولي په 12مه نیټه د سولې ملی مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شوه، چې دغه ورسم له خوشنط سره یو ځای و. په دې ورځ د جرګې سیمې ته نږدې د مخالفانو د توغندیو حمله، چې له کرسیو څخه د دوو افغان امنیتي مقاماتو د لرې کېدو سبب شوې، دا د افغانستان په تاریخ کې د مسؤلیت منلو لومړی نښه وه. خو په افغانستان کې د خشونت د لمنځه وړلو ستونزه له کرسیو څخه د افرادو په لرې کېدو سره نه حل کیږي. د خشونت له پدیدې او جګړې سره باید د سولې او هر اړخیزو طرحو او پلانونو له لارې معامله وشي. د جګړې د ستونزې د سوله ییز حل لپاره باید ټولې ښکېلې خواوې د سولې په خبرو کې شامل شي، او باید د دې ستونزې عادلانه حل ولټول شي. بې ځایه به نه وي چې د امریکا د تورپوستو د غورځنګ د مشر مارتین لوتر کینګ له قوله ووایو چې رښتینې سوله یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې دا ده چې عدالت موجود وي.
پری مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه پېږي،
چې اعتبار له دوی څخه زبده کار کوي،
خبرې تیری شي، غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا دی بیا هم زه شریفه صافی د نیمه نړۍ له اونۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ خبرونه مو د غالیو د صنعت معرفي او د غالی اوبدونکو مېرمنو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. او د خبرونه په ورستي شیبو کې د خزو پاړه څولن خبرونه هم لرو. هیله دا خبرونه تر پای لم سرم نه اوسئ. افغانستان او غالی دو سره تړلی نمونه دی چې یو یادیږي نو دوی مخبل ذهن ترازی. په افغانستان کې دغه صنعت له ډیر پخوانه دود دی چې قابو هر کال د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټي، چې د اقچی، کندوزی او بلوچی غالۍ د خپل ظرافت له امله ډېرې مشهورې دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې حکومتونه خپلو صنعتونو ته وده ورکوي، په نړیواله کچه بازار موندنه ورته کوي او د نندارتونونو د جوړولو له لارې یې نړیوالو ته ور معرفي کوي. خو له بده مرغه د افغانستان هیڅ یوه حکومت هم د غالیو د مهم او ظریف صنعت د معرفي کولو او هغه ته په نړیواله کچه د بازار موندنې لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. د غالیو اوبدل یو ستونزمن کار دی چې زیاتره اوبدونکي یې ښځې او جنکۍ دي. تر اوسه پورې لا غالۍ اوبدونکې میرمنې د کار له دودیزو وسایلو نه کار اخلي چې د کار په جریان کې د دوی خپله روغتیا ګواښوي. دغه میرمنې پر نري رنځ، د ملا دردونو، سلنډي او نورو ډیرو ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخ وي او زیات شمېر یې په همدې ناروغیو د اخته کېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. له دې سره په څنګ کې یو شمېر نور میرمنې بیا د دې لپاره چې د کار په سختوالي پوه نه شي او زر کار وکړي نو د کار په جریان کې اپین خوري چې ورو ورو پرې روږدې کېږي. خو د دغو ټولو په بدل کې غالۍ اوبدونکې میرمنې ډېر لږ مزد ترلاسه کوي. انیسا هغه میرمنه ده چې د امیدوارۍ پر مهال یې غالۍ اوبدلې او اوس یې چې ماشوم په غېږ کې دی لا هم دغه کار کوي. نوموړي د کار له شرایطو شکایت کوي او وایي چې تفریح نه لرو او د چا خبره سر ګرولو ته نه اوزګریږو.
مشکل است په سختي بافته میشه بچه هم زیر سینه هم قالی بافم
سخته ده په ګران اوبدل کېږي. ماشوم یې تر سینې لاندې وي او غالۍ اوبم. 12 کاله کېږي چې دا کار کوم. له سهار تر غرمې او له غرمې تر ماښامه پرې لګیا یم. د ماشومانو سمې ساتنې ته وخت نه پیدا کوم. هر څومره چې خواري کوم ګراني ده. ژوند مو نه سمېږي. په ډېرو ناروغیو اخته کړی یم. دا ډېر سخت کار دی.
د غالۍ اوبدنه له دې کبله ستونزمن کار دی چې یو خو پکې د کار له ډېرو دودیزو وسایلو نه کار اخیستل کېږي چې د غالۍ اوبدونکو روغتیا ته تاوان رسوي او بل ډېر دقت غواړي. ځکه هغه جنۍ ده چې وایي غالۍ اوبدنې د ملا په دردونو اخته کړی یم.
هر قسم قالین که باشه ما کار میکنم. قالین دم افغانستان یاد گرفتم، دیگه باز پاکستان رفتیم، دم اونجا قالین کار میکنم دیر شد.
هر دول غالی چیوی اوب درایشم. هم دلتا پا افغانستان که میزده کری، بیا پاکستان تلارو، حالتا مو هم جوره ولی. شپاک متر غالی چی چلور کسا پری کار وکری، نو پا دری چلورو میشته که خلاصیگی، به متر 2500 افغانۍ راکوي. له ماشوم توبه می غالی جوره ولی. خو اوسی را تا دملا درد او سلنډی پیدا کری، نو پری خیمی ده.
موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو چارواکی کریم حمید په دې اړه وپوښت چې د افغانستان د کار په قانون کې د ښځو لپاره کوم سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. هغه وویل
په اساس د نړیوالې معیارونو او په اساس د قانون د کار د افغانستان وخت د کار په هفته کې 24 ساعته تسجیل شوي او د میاندو او د حامله ښځو دپاره د 15 ساعته تعقیل شوی ده او میاندو ته د کار په جریان کې د چې خپل د ماشوم نه سرپرستي وکړي 10 دقیقې هغه هم درې ځلې په ورځې ورته وخت ورکول کېږي چې د خپل ماشومانو نه سرپرستي وکړي. او زمین که آغا میانده چه تر دو کلو ماشومان داری او دا عامله خزو دا پارا دا شپی کارونه دا سقیل و مزر ساعت کارونه و قانونکار که منع ده.
دا غالیو کاروباریان دا غالیو پوب دنه که دا پیغلوکو او وړو جنکو کارتا خوشحاله بی. دا زکه چه وړی جنکی زر نستلی کیگی او حوصله ډیره وی. دولس کلن سویلا چې د کابل په دشتی برچی کې د غالۍ اوبدنې د کارګر تر شا ناسته او غالۍ اوبدله ل خپل کار خوشاله ښکارېده، خو له دې امله چې ښوونځی ورنه پاتې دی خفه ده.
2 سال است
مطلب نمیرم، قالین نمیمونه، 3 سال میشه قالین بافیم. 2 سال نه یم خوانزیته نزم، لغالی اوبدلو نخلاسیگم. 3 کاله کیگی چیز دکری میده، پا سرکی را تا گرانه و خو اوس را تا آسانه کری که گرمی وی کسر کار کهو عادت شویو. اوس مشل متر غالی پیل کری، انشالله پسلو رو میاشتی که خلاسهو.
غالی بیلا بیل دولونه او نمونه لری چې هر دول او هر نومی زن تا زنگرتیا بی او خوخون که لری. دا کابل په نوی خار که مو دا ترکستان تیمورزاده دا غالیو دا شرکت لخوان نه دا افغانی غالیو پا با پختنه وکړه. هغه ویل
خالنای خوبش که اینا را دخترا می بافن، اونا سنایشان 18-16-20 چون امی انگوشتایشان هم بسیار نازد.
کی غالی چی دید دا جنکیو بی؟ هغه چی عمرونه شپارس، اتلس او شل کالوی. ده غوگو تی نری نری دی. نو خی او خایسته او بی غالی چه هر چوره نازک و عبدل شی نو همه عمره قیمت لوریگی دندخوی مرمنی ده غالی و پا عبدلو که دیر مشهوری بی هر کال په هندوستان، دوبای، جرمنی و هسپانیا که چلور پینزه نندرتون نجوره و ده غالی پیکی که خرسیگی زکه خر رنگ او خر کیفیت لری خوب پلیگلو که استونزی لرو که هوایی لیگو گرانی تمامیگی او که دزمکی لر لیگو نو پزن رسیگی ده یادوال ورده چه ده افغانی غالی بازار ماشینی یعنی خارجی غالی خراب کری دولت باید بهرانی غالی بند کری
ده افغانی غالی اوبدون که خوخون که او کاروباریان لده که بلا سر تکوی چه نن سبا پا هیواد که دنانا او لحیواد بهر ده غالیو ده خرسلاو بازار نشتا او ده دغا هیواد حکومت اوالوانده اداری هم با دی برخه که ده پاموار کار نکوی ده امید سبز کابل ده لسی سنیو ده شرکت مسئول میرمن بی بشیرین هم ده خبره کوی
خانم ها بسیار قالین خوب می بافن قالین افغانستان اول شده
میرمن دیری هی غالی و بی دی افغانستان غالی اول دی خب وای دوی چی پس ما به ان خرچیگی دی هم دل پاره هر میرمن ورتزر نه کوي خو غریب او بی وزلی میرمنی مجبور دی بل لار نلری که دا غالی به خی قیمت خرچی شی نو زموږ شرکت به هم دغه میرمنو ته خ مست ورکړي
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان حکومت اړوندو ادارو او مؤسسو ته پکار ده چې په کلکه لیوي خو په نړیواله کچه د افغانستان د غالیو ظریف صنعت معرفي کولو او بازار موندنې ته پام وکړي او له بل پلوه د غالیو اوبدونکو د کار په شرایطو کې لازم بدلونونه واسانتیا وی راولي څو لیوي خو نورې غالی اوبدونکو میرمنې مجبور نه وي چې د کار د سختیو د زغملو لپاره پینوخري او یې هم روغتیا له ګواښ سره مخ وي او له بل پلوه دغه صنعت د خرڅلاو د بازار د نشټوالي له کبله ورو ورو له منځه ولاړ نشي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
عزتمنو اوریدونکو اوس به هم له وخت می رشیدې څخه د خزو په اړه څولندو خبرونه ته غوښوم
د سی پی پی ټی غیر حکومتي ادارې په پنچیر ولایت کې خزو ته لیک لوست ورته کوي دغه ادارې په لومړي ګام کې چې د پاسه سل خزی ته دغه ولایت په مرکز او د اونې بدرې او شتل په ولسوالۍ کې د لیک لوست زده کړې لپاره تیرونه تر روزنې لاندې ونیولې د پوهنې وزارت ویندوی عبدالصبور غفرانی بختر اجنس وویل دغه خزی په پنچیر ولایت کې د لیک لوست زده کړې په څلورو کورسونو کې تنظیم شوې دي غفرانی زیاته کړه دغه خزی د سی پی پی ټی د غیر دولتي مؤسسې د ښوونکو لخوا د نهو میاشتو په ترڅ کې لیک او لوست کوي د نوموړي په وینا دغه مؤسسه به له دې وروسته په پنچیر ولایت کې د خزو باسواده کولو ته دوام ورکړي د تیرې سې شنبې پر ورځ د کابل ښار ملکه سوریا لیسې ټیم د دغه ښار د نجونو د ښوونځیو د باسکټبال د پسرلنیو سیالیو اتل شو دغه ټیم په وروستۍ لوبه کې وکولای شول د دولسو په مقابل کې په څوارلسو سره د زرغونې لیسې پر ټیم بریالی شي او د دغو سیالیو د اتلولۍ لقب وګټي په دغو سیالیو کې د زرغونې ملالۍ او رابی بلخي لیسو د باسکټبال ټیمونو په ترتیب سره دویم دریم او څلورم مقامونه وګټل دغه سیالۍ د کابل ښار د نجونو د ښوونځیو د باسکټ بال د نهو ټیمونو ترمنځ په ملالۍ لیسه کې پیل شوې وي د پوهنې وزارت د بدني روزنې رئیس همایون عالمیان بختر اجنس ته وویل چې دغه سیالۍ هر کال د کابل ښار د نجونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ورزش د ودې په مقصد ترسره کیږي د افغانستان په مرکز ولایتونو کې د خزو له ډیرو شکایتونو وروسته د خزو چارو وزارت په پام کې لري چې د خزو لپاره ډیر تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي له خبر سره سم د افغانستان د خزو چارو وزارت سرپرست حسین بانو غزنفر د تیرې پنځشنبه په ورځ په باغ شهر را باندې د خزو د بند د نوم د اړول په هدف جوړه شوې غونډه کې وویل چې د خزو چارو وزارت به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د خزو لپاره پراخ تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي د هغې په وینا تر اوسه پورې د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د خزو لپاره پارکونه او تفریحي ځایونه جوړ شوي خو دغه وزارت غواړي د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د خزو لپاره دغه ډول تفریحي پارکونه جوړ کړي
قدرمنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده تر دې دمه مو له ملتیا نه مننه کوم خو تر تلو دمخه که غواړئ چې موږ ته لیک راوستوئ او یا هم د خبرونه په باب خپل نظر لمک سره شریک کړئ، نو تاسو لپاره زموږ پوسټی پاتې دی د نیمه نړۍ اونې خبرونه ازادي رادیو د پوسټ بکشمې دی قندهار 22 خوست 1 جلال آباد 4 په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوسټی پاتې ده ازادي رادیو پوسټ باکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو پلوی او بخون کې خوده سپارم.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
بنام خدا و با سلام و